په پیښور کې د مازیګر درې بجې شروع دي موږ د مشال رادیو په یو بل یو ساعت خبرونه کې د هارون ډاچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او نیوز پروګرام سندرې جادوګر خبرونه خبرونه له عبدالحی کاکړ.
د پاکستان وزیر اعظم ویلي د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه به په سیمه کې د کار روزګار غني موقع پیدا کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي نن په اتلس ولایتونو کې د پولیو ناروغۍ ضد کمپاین پیل شوی دی. امریکا لخوا پر ایران تازه بندیزونه عملي شوي دي. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه به په سیمه کې د کار روزګار غني موقع پیدا کړي. نوموړي نن د چین په شنګهای ښار کې د درامداتو نمایش پرانیسته غونډه ته وویل. د سیپک پروژه له لارې به د پاکستان او چین ترمنځ فاصلې کمې او د سرمایه کاري نوې موقع به پیدا شي.
د چین پاکستان اقتصادي پروژه به فاصلې او خرچونه کم کړي. سی پیک پروژه یو داسې میکانیزم دی چې د منځني ختیځ، مرکزی او جنوبي ایشیا په ګډون به بیلابیلې سیمې لا نورې له یو بل سره نږدې کړي.
په شنګهای ښار کې نن د شاوخوا یو سل دیرش هیوادونو د کمپنیو یوې لویې تجارتي نندارتون پیل سو. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپله ویبپاڼه لیکلي د چین ولسمشر شي جینپینګ د درامداتو نړیوال نمایش پرانیسته غونډې ته وویل باید هیوادونه خپل منځي اختلافات پرېږدي او همکاري زیاته کړي. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان د حکومت او تحریک طالبان او بخشي د پاکستان د بشري حقوقو سازمان د حکومت او تحریک لبک ترمنځ سوي تړون غندنه کړې ده. د اکتوبر پر 10مه نیټه سپریم کورټ لخوا د مذهبي توین په تور کې د زنداني آسیا بیبي د بیګونا ګرځولو وروسته تحریک لبک د دې فیصلې پرسد تر درې ورځو پورې په ټول پاکستان کې پورته شوه د مظاهره وکړي. وروسته د حکومت او تحریک لبک ترمنځ تړون وسو چې پکې حکومت ومنله چې آسیا بیبي نوم به له هیواده د نوو تونکو کسانو لیست کې اچوي او که تحریک لبک د مقدمې د بیا کتنې لپاره سپریم کورټ ته درخواست ورکړ نو حکومت به ورباندې اعتراض کوي. خو هیومن رایټس کمیشن او پاکستان پرون په خپل بیان کې ویلي سازمان خپه سوی چې حکومت د ریاستي عملداري پر نافذولو او د قانون واکمنۍ ته تقدس په برقرار ساتلو کې ناکامه سوی دی. بیان زیاتوي چې سازمان جدي اندېښمن دی چې حکومت په زغرده د انتها پسندانو په مشرۍ د هجوم شتون ته تسلیم سو. خو د اطلاعات او فاکی وزیر فواد چودری پرون په کراچۍ کې په خبري غونډه کې ویل حکومت به په تشدد کې لاس لرونکي کسان پرې نشتی. هغه د تړون په دفاع کې ویل حکومت د کړکیچنو حالاتو د آرامولو لپاره د حکمت عملی په توګه تړون وکړ. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي د تخیل او تحصیل د زوی صدګي سیمې د کډوالو واپسي به هله پیلوي چې له افغانستان د وزیرستاني کډوالو بل پړاو شروع شي. چارواکو بیگانه وخت مشال لري ټول په بیرمل کې د تحصیل شوی کډوالو د آزاد تګ راتګ لپاره پوسټ لیکونه استولي او هڅه کوي چې د کډوالو ستونزې زر هواري کړي. چارواکو یا خبره له هغه وروسته وکړه چې د پوځي عملیات لوي چې د زوی صدګي سیمې او شوی تحصیل برمل ته کډسو خلکو پر نو وخت مشال لري سره په خبرو کې له حکومت غوښتنه وکړه چې دوی دې زر تر زر خپل سیمه تستانه کړسي او په غلام خان او انګور اډو لارو ورته اسانتیا ورکړسي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي نن په اتلس ولایتونو کې د پولیو ناروغۍ پر ضد مهم پیل شوی دی. دا وزارت وایي په دې کمپاین کې به 5 میلیونه او 3 لکه ماشومان ته واکسین ورکړل شي. د عامې روغتیا وزارت د پولیو د مخنیوي پروګرام ویان ډاکټر میرجان راسخ پر ناوخته مشال لري ټول د پولیو د بشپړ ختمولو لپاره هڅې روانې دي. د کمپاین هدف دا دی چې 5 میلیونه او 3 لکه ماشومان د پولیو پر ضد واکسین شي. د کمپاین په هغو سیمو کې پلي کېږي چې د پولیو د وایرس خطر پکې موجود دی. د عامې روغتیا وزارت وایي د 2013 کال له پیله په هلمند، کندهار، روزګان، کونړ، نورستان او ننګرهار کې د پولیو د ماشومانو د یاد او ماشومانو د ګوزن 19 پیښې سبسوي دي. د افغانستان په شمال کې افغان فوجوي په بغلان ولایت کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. په شمال کې د امنیتي ځواکونو ویان ډګرمن حنیف رضایی پر ناوخته مشال لري ټول د محل د بغلان په ډنغوري سیمه کې هوایي او ځمکني عملیات پیل شوي چې تر دې دمه په کې څلور وسلوال وشل شوي دي. ډګرمن رضایی زیاته کړې چې امنیتي ځواکونو ته کم زیان نه دی اوښتی. وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا لخوا پر ایران تازه بندیزونه چې ولسمشر ترامپ تر ټولو سخت بللي عملي شوي دي. بندیزونه د ایران انرژي بهري بیړیو د بیړۍ جنونې د صنعتونو د مالی څانګې پر ضد دي. په داسې حال کې چې بندیزونه نن سهار وختي عملي سول د امریکا چارواکو په دې اړه په سمدستي توګه رسمي اعلان ونه کړ. دا د واشنگټن د هغو هڅو برخه ده چې پر ایران فشار زیات کړي چې خپله رویه بدله کړي او په سیمه کې خپلې هغه سرګرمانې ختم کړي چې امریکا شیطاني یا تاوان رسوونکي بولي. د ایران ولسمشر حسن روحاني نن سهار وختي په سرکاري ټلویزیون د وینا پر مهال ایران به د تیلو خرڅلاو جاري وساتي او بندیزونه ژمنه به ماتوي تر دې څو سات وړاندې ولسمشر ترامپ ویلي وو دا پر ایران تر اوسه پورې په لګیدونکو بندیزونو کې تر ټولو سخت دی. د ایران استخباراتو وزیر محمود علاوی داوه کړی چې د ایران لخوا په ډنمارک کې د یو اپوزیشن فعال غړي د وژلو ادعا سوی پلان د اسرائیل سازش دی چې د تهران او اروپای ټولنې ترمنځ تعلقات خراب کړي. علاوی نن د ایران سرکاري ټلویزیون ته وویل چې د دې پلان شاته سیهونی رژیم لاس لري خو هغه نور تفصیل ورنه کړ. ډنمارک تېره اونۍ ویلي وو چې پولیسو د سپتمبر په میاشت کې د هغه پلان چې جرډې په ایران کې وي په اړه عملیات وکړل چې د پلان له مخې په ډنمارک کې د اپوزیشن یو ایرانی عرب فعال ووژني. سویډن د اکتوبر په ویشتمه ایران نشا د نارویجین د دې پلان په تړاو ونیولی او ډنمارک ته حواله کړ. د ناروې د وګړي او ایران دواړو دا تورونه رد کړل. ډنمارکي چارواکي وایي د پلان له مخې په نشه کېدونکي مشر د اهواز د خپلواکۍ لپاره د عرب مبارزې د غورزنګ له ډنمارک څنګه سره تړاو لري. دا غورزنګ د ایران د تیلو شتمنه سیمه خوزستان جلا ریاست جوړول غواړي. تهران پر غورزنګ تور لګوي چې په اهواز کې د سپتمبر په میاشت کې پرپوزي پریډ په سوی برید کې لاس لري چې پکې درویش کسان وژل شوي وو. د مصر چارواکي وایي امنیتي ځواکونه هغه 19 وسلوال وژلي چې پرې یو لیرې پرته صحرا ته د مذهبي مراسمو لپاره په تلونکو عیسایانو د برید کولو ګمان کېږي. د کورنۍ چارو وزارت پرون ویلي امنیتي ځواکونو په مرکزي مینیا صوبې لویدیځ لور ته په صحرا کې د وسلوالو د پټنځایونو لټون کړی وو. د هغه سیمه ده چې په 2 نومبر په دومه په برید کې 8 تنه وژل شوي او 19 نور زخمیان شوي وو. خبرونه پای ته ورسېدل. اوس هم د موسم او کرنسي حال له سراج صحیح راوړو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.3 روپۍ لس پیسې اغستل کیږي او په 1.2 روپۍ شل پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.8 روپۍ سلويخت پیسې او په 1.8 روپۍ لس پیسې. یو یورو په 1.8 روپۍ 50 پیسې او په 1.50 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 15 روپۍ سلويخت پیسې او په 15 روپۍ شپېته پیسې. د سعودي عرب ریال په 14 روپۍ 50 پیسې او په 14 روپۍ او یا پیسې. او 314 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 314 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او یو افغاني په یو روپۍ 80 پیسې اغستل کیږي او په یو روپۍ او یا پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 25 او کم نه کم 10، بنو کې 26 او 11، ژوب کې 23 او 4، او کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 1 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په چین کې یو نړیوال غونډه په وینا کې د سیمې د پرمختګ لپاره د چین پاکستان اقتصادي رهداري پروژې ارزښت په ډاګه کړ. د چارو یو شنن کې وایي د پاکستان حکومت او هم تجاران له چین سره د سوداګرۍ په برخه کې د ستونزو یادونه کوي.
پاکستان او چین په تجارت کې ډیر زیات فرق دی. پاکستان لکه ایکسپورت چین ته ډیر زیات کم دی او خلک ګیلین دي.
د خیبر پختونخوا لپاره د پاکستان د پلټنو فدرالي ادارې اف آی اے مشر ویلي په صوبه کې 13 بانکي اکاونټونه معلوم کړي چې د تورو پیسو سپینولو لپاره کارول شوي دي. دا اکاونټونه څنګه جوړیږي او استعمالیږي د اقتصادي چارو یو پوه یې په اړه وایي.
د بل چا په نوم اکاونټ کولاو شي او په خپله پکې پیسې اچي د بل چا د خطو کې پیسې روباسي.
او دا ونه په سندري جادوګر خبرونه کې د پاکستان د نومیالي سندرغاړي غلام علي غزلونه او داغه د ژوند او هنر په اړه لند معلومات اوري.
غلام علي صاحب ډېر منفرد سرونه انټروډیوس کړی دي. هارمونیم کې
چې هغه عمر دی. هله دا مشال رادیو سروس. او دا همولنۍ موضوع د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي هڅه کوي چې هیواد د تجارت او پانګې چونې لپاره په یو ګټور او رقابتي هیواد باندې بدل کړي. نوموړي دغه څرګندونې نن د چین په شنګهای کې د نړیوالې تجارتي غونډې پر مهال وکړې. عمران خان د چین د ولسمشر ستاینه وکړه چې ویلي دي د پاکستان په لوري به تل خپلې دروازې پرانستې ساتي. د پاکستان وزیر اعظم د چین پاکستان اقتصادي رهدارې پروژې په اړه هم څرګندونې وکړې او دا یې د دواړو هیوادونو ترڅنګ د سیمې د پرمختګ لپاره ګټوره پروژه وبدله. نور حال انیسی اجمل اورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د چین په شنګای ښار کې د درامداتو نندارتون یا ایکسپو پرانست غونډې ته ویلي د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه به په سیمه کې د کار روزګار ګڼې موقع او د سرمایه کاری نورې لارې چارې پیدا کړې. نوموړي په دې موقعه زیاته کړه،
لکه څرنګه چې د یوې کړۍ یوې لارې پروژه شریکه ګټو ته یو شکل ورکوي، د چین لخوا جوړ شوی دا نندارتون به د وړیا تجارت د منافع په برخه کې له نږدې ملګرو اقتصادي هیوادونو سره مرسته وکړي.
عمران خان غونډې ته وویل چې د چین پاکستان اقتصادي پروژه به نه یوازې په پاکستان بلکې په نورو هیوادونو هم مثبته اغیز وکړي. هغه وویل چې د سی پیک پروژې له لارې به د چین او پاکستان ترمنځ فاصلې کمې شي.
د چین پاکستان اقتصادي پروژه به فاصلې او خرچونه کم کړي. سی پیک پروژه یو داسې میکانیزم دی چې د منځني ختیځ، مرکزی او جنوبي ایشیا په ګډون به بیلابیلې سیمې لا نورې له یو بل سره نږدې کړي.
په شنګای ښار کې نن د شاوخوا 130 هیوادونو د کمپنیو یو لوی تجارتي نمایش پیل شو. د رپورټونو له مخې تما څرګندېده چې په دې غونډه کې به د امریکا، اروپا، روس او ایشیا په ګډون له 300 څخه زیاتو نړیوالو کمپنیو چارواکي ګډون ولري. خبریال او کارپو طاهر خان وایي د وزیر اعظم عمران خان چین ته د اوسني سفر د تجارت په برخه کې ډېر ارزښت لري.
دا چین اول نمایشه خري چې دا چین ته د نورو ملکونو نه چې کومه درآمدات دي، دا د دې موضوع دی، دا امپورت اکسپورت وایي. پاکستان او چین په تجارت کې ډیر زیات فرق دی. پاکستان لکه ایکسپورت چین ته ډیر زیات کم دی او خلک ګیلم کې تاجران سره چې موږ دلته وینو هغه وایي چې چین خپل سامان او نور هیوادونو ته پاکستان ته لیږي باغې خوشاله وي، خو کله چې د پاکستان شان چین ته راځي بیا چینایان باغې باندې خوشاله نه وي. ډیر اهمیت ته چین د عمران خان دې سفر ته ورکړی دی.
د پاکستان سرکاري ریډیو په خپل ویبپاڼه لیکلي د چین ولسمشر شي جن پینګ د درامداتو نړیوال نمایش پرانست غونډې ته ویل باید هیوادونه خپل منسي اختلافات پرېږدي او همکاري زیاته کړي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپا شپږ 120 کیلو هرتز. لنډې سپې 2113. 15,000. 13,500. 10,380 کیلو هرتز.
د خیبر پختونخوا لپاره د پاکستان د پلټنو فدرالي ادارې اف آی اے مشر ویلي په صوبه کې 13 داسې بنکي اکاونټونه معلوم کړي چې د تورو پیسو سپینولو لپاره استعمال شوي دي. د ډان او جیو خبري ادارو پر ویبپاڼو خبرې شوي لیکنې وایي د چارواکي ویلي چې په دغو اکاونټونو کې 10 ارب روپۍ جمع شوي او ورڅخه ایستل شوي دي. اف آی اے د سږ کال جولای میاشت راهیسې د بانکي اکاونټونو په ناکارونه توګه د استعمال په اړه پلټنې کوي چې پکې پر پخواني ولسمشر آصف علي زرداري او دغه پر خور هم د ورته تورونه لګیدلې دي. د عبدالحی کاکړ رپورټ اورو.
د پاکستان ډان او جیو نیوز ویبپاڼې د پلټنې فدرالي ادارې د خیبر پښتونخوا د مرستیال مشر طارق پرویز په حواله لیکي چې معلوم سوي بانکي اکاونټونه د کورنیو ملازمینو په نمونه دي. نوموړي د اتوار ورځ ویلي د دغو ملازمینو میاشتنی تنخواګانې له 12 څخه تر 15,000 روپۍ پورې دي، خو په اکاونټونو کې 10 ارب روپۍ جمع سوي او ورڅخه ایستل سوي دي. نوموړي زیاته کړې دغه اکاونټونه د تورو پیسو د سپینولو لپاره استعمال سوي او جمع کول یا ایستل یې د صوبې په زیاتره بانکونو کې سوي دي. په پاکستان کې د بې نامي په نوم په بانکي اکاونټونو کې د پیسو په فرضي توګه جمع کولو او ایستلو خبره هغه وخت په ډاګه شوه چې کله د دې هیواد د پلټنې فدرالي ادارې اف آی د روان کال جولای پر شپږمه د حسین لوی په ګډون درې بانکي چارواکي ونیول. پر دوی مقدمه جوړه شوه چې پکې په ډاګه شوه په دې کار کې د هیواد مهم سیاسي او کاروباري کسان لاس لري. په دوی کې پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري او دغه خور فریال تارپور هم وه. په رپورت کې دا هم لیکل شوی چې د 2014 او 15 کال په دوران کې په دغو اکاونټونو کې په اربونو تورې پیسې سپینې کړل شوي دي. له دې وروسته د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار د دې اسخود د نوټس واخیست او په دې تړاو یې د اف آی اے مرستیال مشر احسان قریشی په مشرۍ ګډه پلټنیزه کمیټه جوړ کړه. د دغو اکاونټونو لپاره د بینامي اکاونټ اصطلاح استعمالیږي چې نن سبا په پاکستان کې ورباندې ډیر تود بحث کیږي. بینامي اکاونټ ویڅه د دې پوښتنې جواب د اقتصادي چارو خبریال او څېړونکي اکرام هوتی راکوي.
د بل چا په نوم اکاؤنٹ کولاو کی او پخپل پکې پیسې اچي د بل چا دستخطو کی او پیسې اچي یا دستخط او کی او پیسې روبا سي دا ماغه بنامي اکاؤنٹ دی چې پیسې د بل چا ای او د بل چا په اکاؤنٹ کی شي او هغه کې هم دا هغه په اکاؤنٹ پیسې روبا سي هغه په اکاؤنٹ په دستخط باندې پیسې وپکې اچي. په ماغه کوم بنامي اکاؤنٹ دی چې کم د فیکٹری انو مونږ کې ویل کړه کاروبار انو مونږ کې چې یو کاروبار نه بل کاروبار ته پیسې زیراږي خو د مالک په نوم نه بلکې د ملازم په نوم یا د مالک د ځی په نوم یا د بل رشتہ دار په نوم یو دا پیسې زیرا ځینې دا بینامي اکاؤنٹس دي. بینامي اکاؤنٹ صرف غیر قانوني دی چې کم د بل چا په نوم باندې اکاؤنٹ کولاو کې د څه خپل کوي.
په دې اړه لا هم د سپریم کورټ اورېدنې دوام لري. خو د پیپلز پارټي مرستیال مشر آصف علي زرداری دا تورونه رد کړي چې ګواکې بینامي اکاؤنٹونه یې د تورو پیسو د سپینو لپاره استعمال کړي دي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری د خپل حکومت او د مذهبي ډلې تحریک لبیک ترمنځ د شوي تړون په اړه ویلي چې دا غیر ریاستي عناصرو ته خطرناک پیغام ورکوي. خو د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودھری بیا ویلي حکومت به له هغو کسانو حساب وغواړي چې له ریاسته یې بغاوت کړی دی. د سپریم کورټ لخوا د توهیني مذهب په توګه نیول شوي عیسوي ښځې آسیه بیبي د بې ګناه ګرځولو له فیصلې وروسته تحریک لبیک تر درو ورځو پورې د پاکستان په زیاتره ښارونو کې له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې وکړې او حکومت سره د یوې لوزنامې کولو وروسته خپل احتجاج ختم کړ. پر دې موضوع د عبدالحی کاکړ رپورټ.
د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری دا څرګندونی د واکمن تحریک انصاف او تحریک لبیک ترمنځ د سوي تړون دوه ورځې وروسته کړی دی. نوموړی د اتوار پر ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د وینې بهیدنې د مخنیوي لپاره مفاهمت غیر ریاستي عناصرو ته خطرناک پیغام ورکوي او د دې په خبره دا د پرامنه جمهوری احتجاج بنیادي تصور کمزوري کوي. هغه زیاته کړې ریاست ته پکار ده چې د قانون او آئین واکمنی عملي کړي او د ریاست له ادارو سره په خاصه توګه هغه وخت ودرېږي چې کله هغه په نشوي. شیرین مزاری دا هم لیکلي چې لبه د مرغه د مخالفینو د خوشحالو لپاره اخیستل شوي اقدامات په تاریخ کې هم سم نتیجه نه دور کړي. دا هغې له څرګندونو ښکاري چې د خپل واکمن ګوند تحریک انصاف او تحریک لبیک ترمنځ سوې معاهده باندې یو ډول تنقید کوي. خو البته دا هم ویلي دي چې شکونه او د ناهیلیو برسیره پر وزیر اعظم عمران خان اعتماد کوي چې د قانون، آئین او د ریاستي ادارو د دفاع پاړه کړې خپلې ژمنې به پوره کړي. واکمن تحریک انصاف یا کم حکومتي وزیر د شیرین مزاری د څرګندونو پاړه څه نه دی ویلي. البته د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري د اتوار پر ورځ په کراچي کې په خبري غونډه کې جاریحانه لهجه خپله کړې ده. هغه د تړون په دفاع کې ویل حکومت د تشدد د مخنیوي لپاره د یوې حکمتي عملی لمخې معاهده کړې خو د ده په خبره تشدد کوونکي او بغاوت کوونکي به هیر نه کړل سي.
جس طریقے سے ہمارے
په کومه طریقه چې د خلکو شتمنۍ او تاوان رسول شوې دی، په کومه طریقه چې د ستر عدالت ججانو د پاکستان پوځ او حکومت په اړه تقریرونه شوې دي، ریاست به دا له پامه ونه غورځوي او هیر به هم نکړي. دا مسله مو د یوې حکمت عملی له مخې حل کړې ده او هغه کسان چې پکې ککړ دي که خدای کول هغه به هیر نکړو. دا مذهبي نه بلکې د مستقیم بغاوت مسأله ده. هر هغه ریاست چې بغاوت لپامه غورځوي هغه د یو ریاست په توګه تر سوال لاندې راځي، نو ځکه بغاوت لپامه نشي غورځول کېدای.
د پاکستان سپریم کورټ د اکتوبر پر 1 نیټه د مذهب د توهین په تور نیول شوې آسیا بیبي بې ګناه ګرځولې وه. مذهبي ډلې تحریک لبیک د دې فیصلې پر ضد په ټول هیواد کې مظاهرې پیل کړې. پرتشدد احتجاجونو تر درو ورځو پورې دوام وکړ خو د جمعې پر ورځ د حکومت او تحریک لبیک ترمنځ تر سوې معاهده وروسته ختم سول. په تړون کې حکومت منلی چې د عایسه بیبي نوم به له هېواده د نه وتونکو کسانو په لیست کې اچوي او که چېرته تحریک لبیک د مقدمې د بیا کتنې لپاره په سپریم کورټ کې درخواست ورکړ نو حکومت به ورباندې هیڅ اعتراض نه کوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
له شمالي وزیرستان د افغانستان برمل ته د جنگونو له کبله وړیدلي وزیرستانیان له پاکستاني حکومت غواړي چې دوی د واپسۍ لپاره د لازم اقدامات وکړي. دوی همدارنګه غوښتنه کوي چې پاکستان ته په تګ راتګ کې دوی ورته خنډونه نه اچول کیږي. د مشال راډیو خبریال عمر وزیر له دغو کسانو هم له چارواکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د شمالي وزیرستان تحصیل د تاخیل زوی سیدګي او تحصیل شو هغه کورنۍ چې عملیاتو له کابله پاک افغان پوله بیرمل ته کډه شوې او ډیرای هلته د اول نه آباد دي. دولت نه غوښتنې کړي چې د ناروغانو د وړلو راوړلو او ضرورتونو پوره کولو لپاره دې ورته په غلام خان او انګور اډه اسانی او اجازه ورکړي. د تاخیل زوی سیدګي کډوال وایي اول دې خپله سیمه ته ستانه کړي کنی ورته په تلو راتلو کې خو دې ستونزې نه جوړوي. د تاخیل زوی سیدګي نیوز والی خان چې بیرمل ته کډه شوې مشال ته د ټلیفون د لارې وویل
یا د ګلم کون کړه کا دی په خیس کې د نیږي علاقه کا د واتاسته بیا می سره دا خبره یو ان سي منولا د ګټیم ورغلي دي سماندین امولین غون په خیس او غون خاتم سوال ان مش کې نه تا با سوال او تعال الله کالان کړي بیا د تا پدې خو دې نه خپل لا کا ترغلي وای بیا دا نه کو بیا خلیل یاد هو تر تاسو د کو د ظلم خدا نصر شي.
ملک غلام خان وای انتظامیه او فوسره په بیا بیا جرګه کړي چې د تاخیلو کډوالو واپسی پورا کړي او د شوې اوسېدونکي چې بیرمل کې په خامیشته دي او کډوال نه دي نو د دوی آزاد تګ راتګ اجازه دې ورکړي. کلمو چې د شمالي وزیرستان ځلی انتظامی اعلی چارواکو سره تماس ونیو نو دوی وویل چې د تاخیلو زوی سیدګي کډوالو واپسی به هله وشي کله چې له افغانستانه د کډوالو واپسی بل بهیر پیل کړي او هغه واپسی کې د دوی هم د خپلو کورانو اندراج وکړي. دویم د تحصیل شوه هغه خلک چې په بیرمل کې د اول نه آباد دي د ژمي په موسم کې شمالي وزیرستان شوه او اوړي کې بیرمل ته ځي. د دوی آزاد تګ راتګ لپاره د فوز 9 ډویژن جنوبي وزیرستان ته سو ځله لیټر استولې او هڅه کړې چې دغو خلکو مشکل ته د حل لاره ولټوي. شمالی وزیرستان تحصیل شوا سای پلی کابل خیل پی پلی او ملک شاہی دری آغا کبیلی دی چه شمالی وزیرستان شوا او هم دا پول پور بیر ملک آبادی دی. دوی دا آزاد تگ را تگ آسانی غواڑی او دا تاخیل زوی سیدگی خلق بیا بیر مل تا کدوال شوی دوی دولت نا دا واپسی یستان دو غوختن اکڑی. عمر وزیر مشال ریڈیو بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
د مومند په شمول د پخوانی فاټا پټولو های او هایر سیکنډري سکولونو کې لنن څخه د لوبو میلې پیل شوې دي. دا میلې چې دروانې نومبر میاشتې تر شپاړسمې نیټې به دوام ولري پکې به د کرکټ، والیبال، فوټبال او یو شمېر نورو لوبو ترڅنګ د تقریرونو او نعتونو مقابلې هم کیږي. شانواز ترکزه معلومات راکوي.
د محمد په های او هایر سیکنډري سکولونو کې د ماشومانو ترمنځ د بیلابیل لوبو میلې نن روانه شوې چې پیل د کوز محمد په سرکاري های سکول سبحان خور او په غلنۍ های سکول کې وشو. په دې لوبو کې د کرکټ، والیبال، فوټبال او دا شان نور لوبو ترڅنګ د نعتونو او تقریرونو مقابلې هم کیږي چې هر کال د فاټا سیکرټریټ لخوا دا لوبي را جوړیږي. یو ځوان چې د پړانګار وسیدونکو او سلیمان نومیده ویل چې هغوی نن د کرکټ لوبه ده خو دې خوشبینو چې هغوی به دا لوبه خامخا ګټي.
تر دې ته خو مونږ ډېر زیات خوشاله یو ځکه چې انتظار کوو چې کرکټ ټایم مکل راځي او هغه ته مونږ ډېر تم یو. دا غینه مخکې مونږ په ټسکو سکول کې هغه ته خوشاله یو. بس پړانګار کې سپور چې دسی خاست چا چا گراوند نه چا ساکړه دی او لا بس لکه ویخي ګیم د بارز نشته بس صرف شاري مړی دی او غټه وال ټول ګیم کوي او خ گراوند نشته سپور
د کوز محمود دو شالم سلونو می د های سکول ماشوم وسال خان و چې هغه د والیبال لوبغاړی دی خو خوښ دی چې هغه د سکولونو نه بهر د صوبې او بیا د ملک پکچ لوب وته هم ووزی
خوشالۍ کې سبق سره ګیم می
محمد تعلیمی سانگ مشر فرد اللہ خان سر وصال خان خبر شریک کړه نو هغه په سمدستی توګه د سکولونو هغه استادانو چې د لوبو لپاره مقرر دي ورته د تکړه ماشومان نمونه راغونډول وویل چې بیلابیل محکمو ته ولیږي
فیسیلیټیز ورکول کوشش به هم کوو ان شاء الله دا باقاعده سره دا انعقاد چې دا ټورنمنټونه وشي په دې کې به زموږ بچی راوځي او امید ده چې نېشنل لیول باندې به راوځي
او یاد دی چې تر 14 نومبر پورې به دا لوبي جاری وي او په همدغه ورځ به اخیره نه لوبه کیږي او دا لوبي نه یوازې د محمود بلکې د پخوانی فاټا په ټولو قبایلي ضلعو کې هم شروع شوه شانواز ترکزی مشال ریډیو پیښور
غواړی په خوندې توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ او له ویډیو آډیو لیکلې راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ
هلته اخیری برخه تلاشئ
پښتو انتخاب کړئ
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ویډیو ته ورشئ
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ
د افغانستان په ختیځ کې له نن څخه د پولیو ضد 15 ورځنی کمپاین پیل شوی دی د روغتیا چارواکي وایي شاوخوا 1,500 هغو ماشومانو ته به د پولیو ضد واکسینو دوه څاڅکي ورکوي چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم دي له جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد رپورټ راکوي
د پولیو پر ضد دا 15 ورځنی کمپاین د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست په انګړ کې پیل شو د کمپاین پرانسته د ننګرهار د عام روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامول یو ماشوم ته د 200 کو ویکسینو په ورکولو سره وکړه نو موړی وایي چې د کمپاین په دې دوره کې به سباندې 200,000 ماشومانو ته په ننګرهار کې د ویکسینو 200 کې تطبیق شي
کمپاین به تر جمعې ورځ پورې دوام لري په ټوله ختیځه وزه کې موږ 1,000,000 ماشومان سیمون تر 15 کال نخته یو واکسین کوو او همدارنګه 1,000,000 ماشومان ننګرهار په ولایت کې به دوی ته واکسین نسیږي
دی وړاندې وایي د ننګرهار د یو شمیر نام نو ولسوالیو په ځینو سیمو کې به د 20,000 په شاوخوا کې ماشومان د پولیو له واکسینو څخه بې برخې پاتې شي
خو ګڼو ولسوالیو د وزیرو تنګي په ساحه کې د پچیراګام د پنګزوی په ساحه کې کوټ د اچین د وچ کوټ ساحه او همدارنګه د محمد او بندر اغیر ساحه دي په دې بالا کې د اوز او پاپین ساحه دي او همدارنګه په نازیانو کې د دوه خلی نازیان ساحه ده او په لالپوره کې د رینیو پرچی ساحه کې دا صحیح دي سالته دمن کارکونکو ته د کار زمينه مساعده نه ده
د ننګرهار په حج ارشاد او اوقاف ریاست کې د مساجد مدیر مولوی ګل نبی په ولز غږ وکړ چې په لو ماشومانو ته د ویکسین ساس کې تطبیق کړي
زما چې دی په والدینو او دغه په شان کې په علما کرامو باندې ز आवाज کوم چې هغه د منابرو د لارې نه د قوم ذهن په دې باندې خلاص کی او هر یو خپل خوخه او مینه محبت باندې هغه د تروادار شي چې راشي خپل ماشومان واکسین کی او د دغه موزی مرز ته اخر د پای ټکی کی
یو تنزوان علی محمد کاکر چې خپل هم په کوچنیوالی کې د پولیو په ناروغي اخته شوه په کورنۍ او غږ کوي چې خپل ماشومان واکسین کړي او د پولیو له علاج ناروغي وژغوري
زه خپل هم د پولیو ناروغي او ښکار ما زه هم راغلم دلته په خپل لاس مې احساس کی ماشومان په خپل کې واچو ته سو کورنۍ دې تشویق شي دغه واکسین وکړي او دغه ناروغي
د عام روغتیا د ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې د 2018 کال له پیله تر دا مهاله په ټول افغانستان کې د پولیو 19 مثبتې پیښې ثبت شوي چې شپږ په ختیځو ولایتونو پورې تړاو لري باز محمد عبید مشال راډیو جلال آباد
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو وګی په خبر کې د مازیګر درې نیمې بجې شوې د خبرونو لنډیز عبدالحی کاکړه اورو.
د پاکستان وزیر اعظم ویلي د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه به په سیمه کې د کار روزګار غني موقع پیدا کړي. عمران خان د چین په شنګای ښار کې د درامتاتو د نمایش پرانستې غونډې ته وینا وکړه. د پاکستان بشري حقوقو سازمان د حکومت او تلې کې له بایک ترمنځ د سوي تړون غندنه کړې ده. د اکتوبر په 10مه نیټه د سپریم کورټ لخوا د مذهبي توهین په تور کې د زندانی آسیا بیبي د بې ګناه ګرځولو وروسته تلې کې له بایک د فیصلې پر ضد د درې ورځو پورې په ټول پاکستان کې پر تشدد د مظاهرې وکړې. وروسته بیا د حکومت او تلې کې له بایک ترمنځ تړون وشو. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي د تخیل او تحصیل د زوی تصدګي سیمې د کډوالو واپسي به هله پیل سي چې له افغانستان د وزیرستاني کډوالو بل پلاو شروع سي. چارواکو بیگا نه وخت د خبره مشارکې ته وکړه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي نن په 300 ولایتونو کې د پولیو ناروغۍ ضد مهم پیل شوی دی. د وزارت وایي په دې کمپاین کې به 5 میلیونه او 3 لک ماشومان ته واکسین ورکړل سي. د افغانستان په شمال کې افغان فوج وایي په بغلان ولایت کې د وسوال په ضد عملیات پیل کړي دي. په شمال کې امنیتي ځواکونه ویان ډګر من حنیف رضایي پر ناوخته دا خبره مشاهده ته وکړه. د امریکا لخوا پر ایران تازه بندیزونه چې ولسمشر ټرمپ تر ټولو سخت بللي عملي سوي دي. بندیزونه د ایران انرژي بهري بیړیو د بیړۍ جوړونې د صنعتونو او د مالي څانګې پر ضد دي. د ایران استخباراتو وزیر محمود علوي داوا کړی چې د ایران لخوا په ډنمارک کې د اپوزیشن فعال غړي د وژلو ادعا سوی پلان د اسرائیل سازش دی چې د تهران او اروپای ټولنې ترمنځ تعلقات خراب کړي. علوي نن د ایران سرکاري ټلویزیون ته وویل چې د دې پلان شاته صهیوني رژیم لاس لري. د مصر چارواکي وایي امنیتي ځواکونه یې هغه 1900 سوال وجدي چې پرې یو ډېرې پرتې سارات د مذهبي مراسمو لپاره پښتونکو سوامي د برید کومال کې د کورنۍ چارو وزارت پر ویلي امنیتي ځواکونو په مرکزي مینیا سوبې لوبې زور ته په سیره کې سوال د پرتن ځایونو په ټول کړی.
او سرودونکو سندرې جادوګرې هونیز پروګرام درته ورو سلیم شهیز هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه می درته راوړې. د دیونه خبرونه د استاد غلام علي غزلونو د غد ژوند او هنر مختصر حال ته ځانګړې شوی. غلام علي د اردو ژبې په غزل بولو سندرغاړو کې منفرد مقام لري. هغه ویلي یو شمېر غزلونه په ولس کې داسې مقبول شوی چې خوند او مزه لا هم پر خپل ځای پاتې دي. غلام علي هندي کلاسیک موسیقي له استادانو یاد کړی او د کتونکو په اند نوموړی بریالی شوی چې د غزل ویلو د یو ځانګړي سبک څښتن شي.
پسند
غلام علی پاړه پر انټرنیټ ورکل شوی معلومات ښیي چې هغه د 1940 کال په دسمبر میاشت کې د پنجاب سیالکوټ ښار ته نږدې په کالیکی نومي سیمه کې زیږیدلی. دا هغه پلار د دې لپاره چې د بړې غلام علی خان موسیقي خوښیدله پر خپل زوی غلام علی نوم کې خود. بړې غلام علی خان چې د هندي موسیقۍ لوی استاد یادیږي په لاهور ښار کې ژوند کاوه. وړوکی غلام علی به له خپل پلار سره یو ځای دغه نومیالي استاد کلاسیکي موسیقي اورېده. د غلام علی پلار زړه وکړل چې بړې غلام علی خان ته ولاړ شي او خواست ورته وکړي چې د زوی په خپلې شاګردۍ کې واخلي. استاد ماشوم غلام علی ته وویل چې یو څه ورته ووروي. هغه په ویره ویره هم د استاد یو کمپوزیشن وورو چې د استاد خوښ شو. پر غلام علی مینه راغله او د خپل شاګرد په توګه یې قبول کړ. په پیښور کې د موسیقۍ استاد آصف حسین وایي د غلام علي د کمال بست دی چې د غزل د شهنشاه مهدي حسن په دور کې د ده په غږ کې ویل شوي غزل ته هم خلک غوږ ونیسي او خوښې کړي. د آصف حسین په خبره غلام علي دا استعداد هم درلود چې په یوه غزل کې له یو څخه زیات راګونه وکاروي.
مهدي حسن صاحب خپل ډېر غټ یو مقام لري، دا هغه په مرد مقابل چې موږ بل شخصیت ګورو هغه غلام علي راځي. دواړه حسیان چې کوم دی هغه لیجنډ دی. نو غلام علي صاحب چې کوم کارکردګي کړې په دنیا کې، نو ډېر منفرد سرونه انټروډیوس کړي دي غزل کې. کم شد سرونه دي، مطلب یو راګ چې کوم دنه د نور سرونه مر سره تش کول دا ډېر ګران خبره ده. لکه یو سکیل دے بلاول دے آگے کی دے نو سرونا ایمن یا چند مالوی تا سڑے لاڑ سی چند راگونو تو بل راگونو سا نو آگے کارونا غلام علی صاحب دے خطر کی سرا پیش کری دی خلقو دا مشر میل مونگا ورطا ویل شروع گا دو ادرے راگونا مکس کڑل یو غزل کے ہندوستان کی دیر میزک کے دے وہ کانٹریبیوشن دے آشا بھوسلے سرا دیر خواب غزل نا داغو دی امتا سے نو غلام علی صاحب چکن دا وینا او دا انداز اگر نه علاوه دا او کم هارمونیم کې چکن دا وو غور دے نو ما سره الفاظو نه نشته دا اردو کې هم مطلب دي سورج کو چراغ دکھانے کے مطابق
د غلام علی او د نومیالې هندۍ سندرغاړي آشا بوسلې په آوازونو مو د سندره واوریده. اوریدونکو د مشال رادیو د دیونه په سندرې جادوګرې خبرونه کې د غلام علی مشهور غزلونه او دغه د هنر په اړه لنډ معلومات اوري. په پیښور کې موسیقار آصف حسین وایي غلام علی اردو غزل ولسی کړی دی. د په وینا غلام علی د اردو ښکلي شعرونه راغستي او د هغو د مزاج مطابق یې کمپوزونه ورته جوړ کړي او ویلي دي.
غلام علی صاحب داسې سنگر دی چې هر څوک یې خوښوي. غزل یو داسې شعبه ده چې ډېر کم خلکو په ذهن کې هغه راځي یا هغه برداشت کولی شي. نو غلام علی صاحب کې دا یو کمال هم دی چې هغه هر څوک پوهیږي، هر څوک پرې خوند اخیستی شي. ډېر زیات کلاسیکل هم نه دی، کلاسیکل نه بار هم نه دی، نارمل او ډېر خوږ انداز کې غزل پیش کړی دی. او هغې نه علاوه شاعری چې کوم سلیکشن دی هغه ډېر ښکلی دی ماشاء الله، او سرونو چې کوم انداز دی هغه هم ډېر منفرد دی.
آصف حسین زیاتوی غلام علی د هندی کلاسیک موسیقۍ په بیلا بیلو ژانرونو لکه خیال، ټومری او کافی کې ل زده کړو تر لاسه کولو وروسته اردو غزل ویلو ته مخه کړه. د آصف حسین په خبره په اوس وخت کې د هندی موسیقۍ یو د پام وړ شمیر زده کوونکي هم د غلام علی پر لار روان دي او دغه سبک تعقیبوي.
خلکو خیال به ویل، خیال کې دغه غټ غټ تالونه به او دغه بے دور کې چې کوم موږ خلک چې کوم اوس اورو موږ نه شو اورېدلی هغه میوزیک، ولې چې هغه ډېر ګران میوزیک او ډېر غټ غټ تالونه به ډېر وخت پس دغه مطلب پوهېدو چې دغه تال دی دومره ګران. او هغې نه پس بیا ټمبري راغله نو هغه به لږ کیروا دادرا داسې ردم کې بیا دا شروع شوه. او ټمبري نه پس کافی او دغه نور انوینشنز شو کنه په موسیقي په دنیا کې. بیا دیو نه پس دا غزل راغلی دی. نو غزل په حوالہ دا ده چې پاکستان کې پورا خدا گرم چې ایشیا کې موږ شروع غلام علی او تاجی سن سین نه لاو تو نشته چې موږ ورته ویل شي غزل گایک. غلام علی صاحب خپل ځانګړی مقام دی، هغه ډېر ماشاء الله خوښي پالو کوي دغه میوزک چې څوک عزت کوي نو هغه کار دی چې محنت هم کوي او خواري چې نه کوي بیا خو دا ډېر مشکل شی دی، دا خو بیا نه موږ کولی ډېر خلک ما لیدل دي داسې اسلام آباد کښې هم داسې کراچۍ کښې هم خلک شته چېرته پروګرام ته موږ تللي وو اکثر کراچۍ ته چېرته لاړو هلته موږ خپل پرفارمنس وکړو هغې نه بس یو کس رالو غلام علی صاحب په آواز
تمہارے خط میں تمہارے خط میں نیا ایک سلام اس کا تھا نہ تھا رقیب تو آخر بنام اس کا تھا تمہارے خط میں ایک سلام اس کا تھا رہا نہ دل میں وہ بے درد اور درد رہا درد رہا مقیم کون ہوا ہے مقام کس کا تھا نہ تھا رقیب تو آخر وہ نام کس کا تھا تمہارے خط میں نیا ایک سلام کس کا تھا وفا کریں گے نبھائیں گے بات مانیں گے وفا کریں گے نبھائیں گے بات مانیں گے بات مانیں گے بات مانیں گے وفا کریں گے نبھائیں گے بات مانیں گے وفا کریں گے وفا کریں وفا کریں گے نبھائیں گے بات مانیں گے تمہیں بھی یاد ہے کچھ یہ کلام کس کا تھا
د پاکستان سربیره په هند کې د غلام علی مقبولیت د دې لامل شو چې هغه د هندي فلمونو لپاره سندرې ووایي، خو د نوموړي غزلونو بیا پاکستانی هغو ته لار جوړه نه کړه. د پیښور میشتي موسیقار آصف حسین په اند که غلام علی ته موقع ورکړل شوی وای چې د پاکستانی فلمونو لپاره سندرې ووایي نو په دغه میدان کې به هم ښه نوم ګټلی وای.
د خلکو یو ذهن دی چې دا په فلمونو کښې ونه چلېدو اسې دی، هغه خو تاسو چې وګورئ هندوستان کښې هم یو فلم راغلی هغو کښې هم دغه یو سندره یاد 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 بس یاد رہ جاتی نو که هغو د فلم لایک نه نو هغو بیا به نه یاد نو دغه د خلکو ذهن کښې دی اسې چې د هغو په آواز په فلمونو کښې نه دی اغوستل شوی، کېدای شي داسې موقع نه ملاو شوی فلم چې پروډیوسر او ډایرکټر باندې دا ټول چیزونه ډیپینډ کوي. او زه خو دا ګڼم چې غلام علی صاحب که آواز استعمال شوی نو دا بد آواز خو نه ښه آواز و ماشاء الله.
د غلام علی په اړه ویل کېږي چې تعلق یې د موسیقۍ له پټیاله ګرانې یا کورنۍ سره دی. هغه په 1980 کال کې د پاکستان رادیو لپاره غزلونه ویل پیل کړل، وروسته بیا د پاکستان ټلویزیون د موسیقۍ په پروګرامونو کې په مسلسله توګه برخه اخیستې. نوموړي هند ته څو وارې سفرونه کړي او هلته یې د غزل کنسرټونه ورکړي دي. غلام علی اروپا او امریکا ته هم تللی او د خپل غږ خواږه په ژوندیو پروګرامونو کې پر پاکستانی او هندي مسافرو ویشلی. نوموړی دا مهال د پاکستان په پنجاب صوبه کې له خپلو بچیانو سره یو ځای ژوند کوي. د سندرې جادوګرې خپرونې د پای په شیبو کې اوریدونکو د غلام علی دا یو بل مشهور غزل واورئ. زه هارون باچا درنه اجازه غواړم په مخامخه.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
خو واډو نه ملاو شې دی یو دلته چولې کارته نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بو غو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو په تکراری توګا لا مشال رادیو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.